وی ویډیو د دیما خمنې خبرونه د اهمو رپورټونو سرچکی د امریکای دفاع وزارت پاکستان په بنو کې شوی وسوال بریډ باندې افسوس ښکارا کړی. واشنگتن وایي پاکستان سره به د ترهګرۍ پر ضد مرستو ته دوام ورکوي. بل اړخته د پاکستان خارجه وزارت په هغه ملک کې د طالبانو سفارتکار د احتجاج په توګه ورغوښتی دی. د امریکا په ملواکي ښار کې د ریپبلیکن ګوند کنونشن درېیمه ورځ نن به د ټرمپ نومل شوی نایب صدر جی ډی وانس د قبولې وینا کوي. په کنونشن کې د ټرمپ پخوانی وکیل روډی جولیانی هم زموږ سره د افغانستان په باب مرکه کړي چې اهم ټکي به یې واوري. د درجه بندۍ نړیواله اداره موډیز وایي د پاکستان د حکومت له لوري په خپل اصلاحاتي پروګرام باندې عمل کول مشکل ښکاري. موډیز په تازه رپورت کې د دې ستونزې یو اهم دلیل د مضبوط انتخابي منډیټ نشټوالی خوده لیدي. او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ ستر جنگ د پیلېدو اندېښنې. اسرائیلي ځواکونو د لبنان جنوبي سیمو باندې تازه بمباري کړې دي. بل اړخته د امریکا او اسرائیل دفاع وزیرانو ټلیفوني خبرې وکړې. نور رپورټونه به هم ولرو په دې هیله چې د خبرونې تر پای زموږ سره مل پاتې شي. ستړي مشه په خیر راغلی. د وی ډیو په دې خبري خبرونه کې زفواد لامی ساسو کوربای دا وخت په خبر کې د ماخصن لاس په کابل کې د ماخصن نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمي یو بجه ده. اول هم د پاکستان حالات
په بنو ډیر اسماعیل خان کې بریدونو او پاکستانی فوجانو په وژن امریکای د دفاع وزارت افسوس څرګند کړی دی. او د وزارت ویان جنرال پیټریک رایډر په خبري کانفرنس ته ویلي دي چې پاکستان په سیمه کې د ترهګرۍ له وجې د سختو حالاتو سره مخ دی. امریکا او پاکستان په تیر وختونو کې هم د ترهګرۍ پر ضد شریک کار کړی وو او امریکا اوس هم دا خبره واضحه کوي چې ترهګرۍ خلاف به پاکستان سره تعلقات برقراره ساتي. امریکا څنګه د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان مدد کولی شي؟
2022 نه پس د پاکستان او امریکای ترمنځ د ترهګرۍ خلاف میکانیزم یو ځل بیا بحال شوی دی او موجوده وخت امریکا کولی شي چې ترهګر شبکو په ضد د کاروای د پاره د پاکستان امنیتی ځواکونو صلاحیت زیات کړي. وړاندې چې څنګه د پاکستان سفیر ویلی او امریکا پاکستان ته وړې وسلې ورکولی شي نو کچره داسې کوي نو دا به هم د پاکستان لوی مدد وي. نو دوی په ضد کاروای د پاره پاکستان ته به هم د جدید وسلې ضرورت وي کم چې امریکا پورا کولی شي. دغه شان پاک افغان پوله یا بارډر منیجمنت کې هم امریکا د پاکستان مرسته کولی شي.
وړاندې پاکستان سوواري په افغانستان دا تورونه لګولې دي چې ترهګر تنظیمونه خصوصي توګه تریک طالبان د پاکستان پر ضد د افغان خاور استعمال کوي او په دې لړ کې هم پاکستان د امریکا نه مدد غوښته وو. افغان حکومت د پاکستان دغه تورونه ردوي. پاکستان کې زیاتېدونکي ترهګري او دلته سی پیک پروژې لاندې کار کوونکي چینایي وګړو باندې بریدونو چین اندېښمن کړي. د دې ترڅنګ پاکستان د نوې پوځي عملیاتو ازمې استحکام منظور هم ورکړی دا چې لوی سیاسي ګوندونه لکه پاکستان تحریک انصاف، جمعیت العلماء اسلام او عوامي نشل ګوند یې مخالفت کوي. د موجوده حکومت مهم وزیرانو سووارې تور لګولې دي چې تحریک انصاف تیر حکومت تحریک طالبان سره مذاکرات او په وخت د وسوال تنظیم ډیر غړي بیر د پاکستان کې آباد کړی شوی وو.
او سو پرجد اپریشن خبره د زمونږ پوره صوبا پښتون قوم زمونږ صوبایي حکومت عمران خان سره په خپل د نوې غټ سکیل اپریشن پاکه د سر نه دی کدی سکول غواړي نو ول دی راوړي او پارلیمنت ته دی مخامخ کی دی او غي باندې انکم ریسیشن دی کدی سکول غواړي اول وی چې فول سکیل اپریشن دی اوس وی نه اپریشن نه دی د انټیلیجنس بیس ته نو اوس پورې قوم پدې کې پګومګو کې دی چې آیا سکه سم اپریشن دی کول غواړي خو یو بل نوې غټ اپریشن تا زمونږ پښتون قوم زمونږ صوبې د هغه سره تیار نه ده سو پورې چې تاسو عمران خان سه وو زمونږ صوبایي حکومت او د پارلیمنت په اعتماد کې نه غسته اوس پورې پارلیمنت ته مخامخ سم نه دی راغلي.
د امنیت په حق لا کارکونکو کې غیر دولتي ادارو رپورټونه وایي افغانستان کې د طالبان حکومت راتلو بس په پاکستان کې ترهګری سوا شوې ده. خو بیا سړون کې اوزین سیاسي مشران دا هم وایي چې کال 2002 د ترهګری په نامه پاکستان پوز جوش پر عملیات کړی دي خو ترهګری ختمه نشوه. اورنګزیب خان وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
دا رپورت چې مول د پدې اړه و چې د خیبر پښتونخوا صوبې په بنو علاقه کې د ترهګرو په یو بریټ کې د پاکستانی پوځیانو په وژنه امریکای د افسوس څرګندونه کړې ویلې چې د ترهګرۍ پر ضد به امریکا د پاکستان سره مرسته جاری وساتي. په بنو او ډیر اسماعیل خان کې د روسي تر سره شو ترهګریزو بریډونو په لړ کې د پوز په وینا ده چې غنی اته ویش تنان مړ شوی او د کې لاس پوځیان او ترهګر هم شامل دي. پام دی آل کې یو بل رپورت لرو، هغه هم د بنو پاړه دی. دا چې بنو زله کې د پوز په چاونې باندې د شوی بریدو وروسته نن په دریم اورځ هم د غذای سړکونه او بازارونه تړلی او عادي ژوند په ټپه ولاړ دی. ځایي خلکو د ناامنۍ پر ضد د جمعې په ورځ په یاد زله کې د کاربندیز اعلان کړی، خو حکومتي چارواکي وایي حالات په قابو کې دي او د امنیت د پاره به پکې سخت ګامونه اخیستل پکار وي. نور تفصیل د عدنان میټنی په دې رپورت کې واوري.
په پښتونخوا کې ترهګری په غټو بریدونو کې تازه بریک په بنو ښار کې درې ورځې وړاندې د پوز په څنګ لري شوی. خو د برید وروسته نن په دریم ورځ د بنو بازار او د پوزي چاونې شاوخوا سیمه امنیتي عسکرو په ګیره کې اخستې او دغه سیمه کې ټول سړکونه بند او کاروباري مرکزونه او بازارونه تړلې دي. دغه پیښې پر ضد بنو سیمه کې ځای خلکو احتجاجي مظاهره کړې او احتجاج کوونکي وایي کله چې هم د نا امنۍ پیښې شوي زیات پکې ځای ولس د ځاني او مالی زیان سره مخ کیږي.
جمعې پورې مکمل شټ ډاون اتل ان شاء الله تعالی وړي کا ستر غټ کروڑپتی دي کندورلی په پخ خرڅوین کا ټول وی باندې ان شاء الله تعالی په اجم هټال وی می رڑی باندې تداوی منډي او تداوی چې دې او دینه پورې خرڅ خرڅ کا تشایانه سره منا چې کیم یو دي کون کیم یو کاروباری خلاصي داوی د شتګر دې سره ملاوي.
تیر ورځ پوز ویلی چې په 15 جولای په بنو پوزي چاونې د وسلوالو په بریټ کې اته پوزیان او لس ترهګر وړل شوی دي. په بریټ کې تر اویو زیات پاکستانی پوزیان ټپیان شوی هم دي. د دغه بریټ ځمواري د شمالي وزیرستان د وسلوالو شورا حافظ ګلبادر ډلې منلې او په بریټ کې پاکستانی پوز ته د زیات نقصان اړولو دافا کړي، خو په آزاد کچه بیا د وی نه تصدیق کیږي. ځای مشران وایي چې بریډونو پریشان کړي او دوی د ملک نور خلکو په سیر ادي ژوند نه کوي.
د دغ روډ نه اونسا د دغ روډ نه د ټاپیکلی پر او د کورم پل پر ار شایا ور دي شیشه دي کانی نه ار شای شټر ختم دي. دی دا مشتا او شای چې د شتګر کیم پلاوي او که کیم پلاوي دی کیم د شتګر لیدل.
د بلو انتظامیه او پولیس وایي تر بریډ وروسته په ضلع کې حالات په کابوک شدی او د خلکو د خوندیتوب د پاره پکې سخت امنیتی تدابیر نیول شوی. سپدی پیشه کې ککړ نور عناصر معلوم کړي او هغه ته هم سزا غانې ورکړي. ځای خلک وایي چودنې پر مهال د عام خلکو په لزګونو کورونه او دکانونه زیرمن شوی او د نشته پر مهال د امنیتی عسکرو په ډزو درې ملکی وګړي وژل شوی دي. چې په بنو بازار کې مزدور خواري کښو د بنو تجار وایي ته حالات له عمله په سیمه کې کاروبار پټه په اوتریدلې او د لکونو روپۍ تاوان سره مخ شوې دي.
زیاده تر نقصانات چې کوم شو ملي له سره ا دې بنو تجار وشلل او د چا شټرې موتشلې د چا شیشه موتشلې چا سیننګینه موتشلل دي کنه ته حد نه زیات نقصانات ورسې دل چا په لکاوې باندې دي. میر د موجوده حکومت نه د هغه خپل تجار ورده پر د ازلې تاویږي غوړي چې ازلات یې وشي.
په دې وروستي کې د پښتونخوا په جنوبی ضلعو او په ځنګړي ډول وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نشته لړۍ یو بیا چټک شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او کم پرسته سیاسي مشران او د پښتنو په ولسی پاسنونو کې وخت په وخت پښتونخوا کې ترهګري روانې لړۍ پړه د پاکستان او پوز اچوي، خو پوز بیا وخت په وخت د تورونه په سختي سره رد کړي او ویلي دي د ترهګري پر ضد جګړه کې په زرګونو ځوانانو او افسرانو هم د سرونو قرباني ورکړې دي. عدنان بیٹنائی، ڈیوا بنو.
په پاکستان کې نن د محرم الحرام په لسمه یا د عاشورا په ورځ د امنیت خوندي ساتلو لپاره د لوړې کچې ګامونه اخیستل شوې دي. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ځانګړي انتظامات شوي وو چې شیعه مسلمانانو ته د عاشورا په مراسمو کې تحفظ ورکړي شي. یو شمیر حساس خارونه نن تړلی وو چې لابلې عادي خلک د لارو د بندیدو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ شول. په موکړي زموږ د خبريال حمید سمسور رپورت.
د لوړی کچې د امنیتي ګامونو ترڅنګ د شپېر کې وګړو د محرم الحرام د لسمی ورځې مذهبي مراسم ولمنځل. د حکومت لخوا د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان د کوټ په شمول په یو شمېر حساس شهرونو کې د موبایل او انټرنیټ سرویس تړل شوی و چې د شپېر کې د منونکو خپل مراسم په امنیت باندې ولمنځل شي. بلوچستان حکومت د محرم پر مهال د صوبې په وزلو کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره د اساسي قانون 1340 ماده پر ځای کړې و. د کورونو چار وزارت ویل چې دا شوري لپاره په کوټه کې 3000 زخه زیات په کوم کې چې پولیس یې پسیل د لیویزو په شمول د پاکستان د پاوز کوئک ریسپانس فورس د ستهم چمتو سوی وی.
غټه مسله دی موږ باید چې حسیني فکر عام کوو، هغه چې دی د امن او امان غدی، د صبر او استقامت غدی، صوبائی حکومت مشترک تعاون کوي امن او امان لپاره.
کوټه شار له درو روزو څخه تړل سوی دی. د کوټه شار د هزاره تعاون او مریابات ټول لوی لاري تړل سوی دی. د سختو امنیتي ګامونو د اخستلو له سبب زخه خلق له مشکلات سره هم مخ دي. یو شمیر ګاډي حکومت په بیګار کې نیول دي.
د مو حکومت د فروري ګرمي ډیر زیاته ده، سب بندوبست نسته پر روډ ناسیو، ګرد ډریوران ناسی ده، د شاته ګاډیان ولاړ دي. نو اوس نور هیڅ نسو ویل، سو درېم د شمیر دلته ولاړ یو، د المر کې ناسیو، اوټلان بند دي، نن لسم ورم دي، موږ نه ډوډۍ خوړلې، نه شی خوړلې دي، شپې داسې مچھرانو خوب موږ نه دي کړی ګر سره.
او په خیبر پښتونخوا کې بیا څوار زره امنیتي سرتیری ګمارل سوي وو. د خوپیه کیمرو د کنټرول روم او د هلیکاپټرو په ذریعہ باندې د محرم د جلوسونو څارنه هم کېدله. کاروباری خلک بیا وویل چې د زیاتو امنیتي ګامونو له سببه د دوی روزګار په ټپه درېدلې دی.
تقریبا دا یو هفته کې زموږ کاروبار روزګار ولاړ دی. د محرم د وژ سبب به اعلان کې ګراکان نسته، ګرد خلک پر کورو ناشته، نو موږ به دې کې زموږ ګرد ډیر تاوانونه دي، زموږ ډیر نقصانونه دي. خلک به راوتنې سي بیریږي چې د ماکه به وسي. دا ګرد لندن یو د خرابتیا کوي، بیا لنګ هوا ډیره ګرمه ده، ګرمای سره ډیر نقصان لري.
څېړونکي وایي چې د خیبر پښتونخوا په بونو کې د لس وسلوالو په برید کې اته پوځیان وژل سوي، او په ډیرای اسماعیل خان کې د برید وروسته امنیتي ګامونه په ټوله حیوانات کې نور ټینګ کړل سوي دي.
تیر ورځ په خبر پښتونخوا کې د 14 وسولې پاغه کې تراګر مو وشتل سو، د پاک فوج ځوانان هم شهیدان سو، نور خلک هم شهیدان سو. نو په دې وجه په ټول ملک کې صورتحال چې دی هغه ډیر سنگین دی. حکومت په دې وجه بس سکیورټي سختي کوټه علاوه په کراچي کې، په اسلام آباد کې، په پنډي کې، په پېښور کې، چې نور کم کم غټ شهرونه دی، پاغه ټول کې داسې کوچلي قدمونه اخیستل سوي دي چې دلته کم دا چې کم د محرم کم صورتحال دی، دا پر امن طریقه تیر سي.
د جولای د میاشتې پر اتمه و پاکی حکومت د محرم لپاره د امنیتي تدابیرو په توګه په ټوله حیوانات کې د پاکستان د پاول او د امنیتي ځواکونو د ګمارولو منځوري ورکړی و. د شیپر کې وګړي وی چې په پاکستان کې په تیر وختو کې په محرم کې پر دوی باندې ځانمرګي بریدونه به میچاودنی او هدفي وژنې تر سره سوي دي، چې واز یې په بلوچستان کې تر 15000 زیات د شیپر کې وګړي وژل سوي دي. حمید سمسور، وی او ډی وا، کوټه.
روانه ده. او سم د امریکا حالات، د امریکا د ویسکانسن ایالت په ملواکی ښار کې د ریپابلیکن ګوند کنونشن روان دی، او نن یې دریمه ورځ ده. بیګا شپه دغه کنونشن ته د ریپابلیکن ګوند جکپړو غړو ویناګانې وکړې او د مهاجرو مسله یې رابرسیره کړه. بل اړخته دی کنونشن ته د نیویارک پخوانی خاروال او د ترامپ وکیل روډي جولیانی هم ورغلی دی. زموږ همکاري منزه شهید د نوموړي سره یو لنډه مرکه کړې او د افغانستان په تړاوي ورنه پوښتنه کړې دي. البته هغه اوس د کنونشن له ځایه په پروګرام کې را سره ده چې نور تفصیل یې تینا اورو. البته که زموږ هغه اوري، منزه شهید په خیر راغلی، ستړي مشي.
مننه،
ستړي مشي.
سلامات اوسئ.
تاسو ستړي مشي چې ډیر الته مصروفه میاسي ریپورتونه ورکوي. اول د کنونشن وروستي صورتحال سره که شریک کړی، د پرون رئیسی څه خبري شوی، اهم ټکی څه وو؟
مننه ژوند یو سلامي سي. په نن د کنونشن دریم ورځ پر رسمي ډول پیل شوې ده. دلته د ملواکي په وخت 2 بجې به ویناوي هم پیلېږي، چې دغه ویناو کې به د امریکای د بیلا بیلا یالاتونو څخه کانګرسمنان استازي او همدارز نور سناتوران به هم راضي او دلته بغږیږي خپل لیدلور به بیانوي. خو نن چې کومه موضوع دا او په کومه به تمرکز وي هغه به بهرنی پالیسی وي چې په بهرنی پالیسی باندې به ډېرې خبرې کیږي کوم چې ډېره زیاته مهمه ده. او موږ به په دې تمه یو چې کوم د افغانستان یا د سیمې په اړه د پاکستان په اړه هم څه واورونو د لیدونکو سره به شریکو. خو تر ټولو بل مهمه خبره دا ده چې نن به جی ډی وینس چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په ټاکنیز ټکټ د خپل مرستیال ولسمشر په توګه اعلان کړی هغه به هم وینا لري. او دلته په حال کې یا تالار کې به پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ هم موجود وي چې د هغه وینا واوري. دا د نن پلان دی. خو تیره شپه چې کله غونډه پای ته ورسېدله د هغې مهم ټکي هم غواړم چې ستاسو سره شریکم. هغه دا چې ټول مجلس تیره ورځ دلته په یووالي باندې په متحد اوسېدو باندې په دې باندې تمرکز کوو او د کډوالۍ په پالیسۍ د مهاجرت په پالیسۍ باندې ډېرې ویناوې هم وشولې. دوی د کنوینسیون شعار دا و چې امریکا به بیرته خوندې کوي میک امریکا سیف اګین. په دې باندې ډېر زیات بحثونه وشوله او کوم ویناوال چې وایو خو د جنوبي کارولینا پخوانی ګورنر او د ملګرو ملتونو پخوانی استازی نیکی هیلی هم راغلی و دغه کنونشن ته او هغه هم وینا وکړله کوم چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سیاله هم پاتې شو و په ځغل کې هغه هم نو ولسمشری ته کاندید و او بیا لزغله پاتې شوله. هغه امریکایانو باندې هغه غږ وکړ چې یو دی اوسی متحده دی اوسی او د دې ترڅنګ د جو بایدن په اداري یا په انتظامی باندې سخت نیوکه هم وکړي چې په زورګونه غیر قانوني کډوال پرېږدي چې هر ورځ امریکای ته ننوځي او بیا دلته خلک د ګواښ سره مخ کیږي. او بل د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ستاینې هم وکړلې. هغه اشاره وکړله چې کله چې ترامپ د امریکای ولسمشرونو نورو هیوادونو له هغه څخه ویره هم درلود او داسې کوم ګام یې نه اخیسته لکه څنګه چې روسیې اوس د جو بایدن د انتظامی پر مهال واخیسته چې پر اوکراین یا په یوکرین باندې یرغل وکړ او د بل جنگ چې د اسرائیل او حماس ترمنځ دا مهال دوام لري هغه ته هم اشاره وکړه. او دای د ولسمشر جو بایدن د انتظامی ناکامیانی وبللی. خو بیا د فلوریدا گورنر رون دیسنتس چې هم ولسمشری ټاکنو کمپاینونو کې برخه اخیستله او ولسمشری ته کاندید وو هغه هم راغلی او په ووټرانو باندې یا پر رای ورکونکو باندې غږ وکړ چې دوی به خچ چوایس یا انتخاب په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ وي او هغه ته د رای ورکي. هغه هم په کډوالو پالیسۍ باندې وغږېدلو چې خلک په غیر قانوني ډول د ګاونډي هیوادونو نه راننوځي په ځانګړي ډول مکسیکو ته اشاره وکړه چې هغوی کې بیا دا سیټیر مجرمان هم وي چې دلته امریکایان د ګواښ سره مخ کوي. خو یوه مهمه خبره چې بله وکړه هغه دا و چې افغانستان کې د خپل دیارلس سرتیرو د وژل کېدو په اړه خبره وکړه چې د جو بایدن انتظامی لاندې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو پروسې باندې نیوکې وکړې او هغې ته اشاره وکړله. نور هم دا سیټیر نوال و چې راغلی وو هغه هم خبرې وکړې. خپل د سپینې ماڼۍ پریس سیکرټری چې وا هغه هم راغلی و هغه هم خبرې وکړې. گورنر سارا هوکوی سانډرز چې د کانساس گورنر ده
لکه مخکې چې مې هم یادونه وکړه تاسو د ټرمپ له پخوانی وکیل او د نیویارک له پیژندل شوی پخوانی خاروال روډي جولیانی سره هم مرکه کړې ده. له هغه مو څه پوښتنې وکړې او جوابونه یې څه وو؟
له هغه مو د افغانستان په تړاو په ځنګړي ډول پښتنه وکړه. لومړی پښتنه مو دا و چې د افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وټولو فیصله او پروسه څنګه و؟ نو هغه مو ته دغه سی جواب ویلو. دا جواب به د لیدونکو سره شریکو.
50 to 80 billion dollars worth of weapons له 500 نه تر 800 بلین ډالر په ارزښت وسلا په بګرام هوایي اډه کې ترشا پرې خودل لیونتو دي. په هغه وسلا هغه افغانان وجل کیږي چې امریکایانو سره وفادار پاتې شوی دي. تاسو په خپل په دې فیصله غور وکړي چې دا ملکیانو د ایستلو مخکې سرتیری ورستل. دا کار به تاسو یوازې هغه وخت کوئ چې موږ غواړی پولیسي وګړي په څلورو ترهګرو ډلو ووژنې. بګرام هوایي اډه موږ تازه راغلې وه، کوم چې یوازې 300 میله له چین څخه لرې ده او 500 میله له روس سره. دا اډه ډېره اهمه ده. کومګه هوایي جګړه کوو نو وخت یو ناورین دی او بایډن پرته له کومې توضیح دا ترشا پرېښوده. دلته شاته رسنۍ ناستې دي او په دې اړه پوښتنې هم کوي. دا د امریکا سره غداری ده. خدای مکړه که مونږه د چین سره په جنگ شو نو د امریکا ولسمشر به وایي هغه وایي اډه څه شوه، هغه غدار له لاسه ورکړه. تر اوسه ترې پوښتنه نه ده شوې.
لامی صاحب مونږ ورنه دویمه پوښتنه هم دا وکړه چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه راتلونکي ټاکنې وګټي نو آیا د ریپبلیکن ګوند بهرنۍ پالیسي به د افغانستان په وړاندې بدله وي او که څنګه؟ نو هغه څه داسې ځواب وویلو مونږ ته.
لکه څنګه چې تاسو د شنبې په ورځ ولیدل چې څه وشول، او څو ورځې مخکې مو د جو بایډن ډیبیټ یا مباحثه هم ولیده. نو تاسو راته ووایئ د کوم یو نه به تاسو ویره لرئ؟
ډېر زیاته مننه منازا جانې،
دا هغه تفصیل و چې تاسو سره شریکو.
ډېر زیاته مننه او تاسو د نور رپورټونو په تمه یو چې وی دیوا په فیسبوک پانه باندې هم تاسو وخت نا وخت د کنونشن تازه صورت حال اوریدونکو او لیدونکو سره شریکوي. ژوندې اوسئ، مننه. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا خو د ډونالډ ټرمپ د یو ملګری او پخوانی وکیل روډي جولیانی خبرې وی چې د افغانستان په تعلق سره یو ویډیو ته وکړي، مګر د افغانستان نه د انخلاد پروسې په باب د صدر بایدن دریت څه دی؟ د دې خبرې پوهیدل هم مهم دي. په دې با زما همکار ارباب محمود علي چې دا وخت را سره په سټډیو کې د معلومات راکړي او ورته به غواښ شو. ارباب صاحب، سټډیو مشه په خیر راغلی. روډي جولیانی خو د افغانستان په حواله سره د بایدن په پالیسي باندې سختي نیوکه وکړي، مګر غواړو پوښښ شي تر اوسه پورې په دې برخه کې د افغانستان په برخه کې د بایدن او د بایدن د انتظامی دریڅ څه دی؟
دلته به لږ بیک گراوند تلار شو، شاته به لاړ شو چې کله ډونالد ټرمپ د دغه انتظامی د طالبان سره اګریمنټ وکړ، دوه لوز نامو شو، باغې باندې سخت نیوکه کېده. دا غې نه پس ځکه چې افغانستان کې د ډاکټر اشرف غنی حکومت وو، هغه به چې مونږ جنب دل شو،
او هغه لوز نامو هم د ترامپ په وخت کې شو،
ترامپ په وخت کې شو. او بیا چې دا غې نه پس کله وډرال کېده، ځواکونه راوتل، نو په هغه باندې سخت نیوکه په دوه انتظامیه د بایدن په انتظامیه باندې سخت نیوکه شو. نو دا دواړو انتظامیه باندې نیوکه شو. خو صدر بایدن چې خپل دریز داسې کول، هغه چې کله ما کمپین کوله، نو په هغه کې ما ویل چې د امریکای دغه اوګد د ټولنه اوګد جنگ چې دا به پای ته رسوم. نو کله چې اعلان کوله، نو هغه چې ما خپل هغه سیاسي کمپین کې کوم ناره والے و، کوم لوس میکړو، هغه مې پوره کړم. هغه بیا دغه مرغه سره اوریدونکو کتونکو لپاره چې هغه خبره کوله چې دته چې کوم لار ورکړی شو، و یو ساده لار و، دغه اور بیا زو به ترجمه کتونکو سره شریک کړم.
نیر
So we're left with a simple decision. Either follow through on the commitment made by the last administration and leave Afghanistan, or say we weren't leaving and commit another tens of thousands more troops going back to war. That was the choice, the real choice, between leaving or escalating.
صدر بایدن وای چې په دا خبرو کې مداو وي چې ساده سمپل چوایس او ساده چوایس یو دا سمپل
چوایس یعنی صرف دا غار لارې و بل لارې نه ده،
ساده لارې وای، دوه لارې وي چې لکه یا خو بز واکونه ورولې کې ظافي واکونه ورولې کې جګړه بوګد شي، نور بم بیا جنگيږي، او دویم لارې وای چې جنگ راغونډ کی او دا غزن راوځي،
او په دوه په لوزنامې پر اساس
باندې عقی باندې لاړ شي. په بل ځکه دا خبره کوي جانکر به چې د وایټ هاوس سلاکار دی د ملي امنیت په حق لا، هغه وای چې مونږ یوازې صرف هغه کمیټمنټ هغه ژمنې پالو کم اګریمنټ چې په خاني انتظامیه کړی و هغه و چې کله بیا د امریکای کانګرس کې هغه یو ریپورت راوخته شو نو هغه کې ځنې کمې په ګوته کړی شو به هغه و چې انټيليجنس یا استخبارات معلومات دوی ته ویل شو خو هغه معلومات چې کله هغه دا ګڼل چې طالبان بلک شیبه پس راضی یا پاغه کې یو بل صورتحال مخته شي خود اغوی اغه کې کمزوره وي او طالبان ډېر په تاده
سره دا د زمواري یو په بل شي ترامپ وایي چې د افغانستان ول په دې شکل وته لی او بایدن وایي چې دا فیصله خو تا کړی او ما ته بل چويس نو نو زبره وتل مخو فیصله او دوه لوزنامه ساز په وخت شي وده په دې
پدې پدې اساس نو دویم د کشن خبره کوي خو دلته په امریکا کې بایدن دا خبره وکړه چې افغانستان کې بل ترهګرۍ خلاف مبارزه هم دغه سره روانه وي دوی سره دغه صلاحیت شته نو ګوندی هوادونه چې افغانستان سره دي هغه هم پدې کې
سره ملګری سلامات اوسې ارباب سي ژوند دي اوسې دا د بایدن د انتظامی دریچې تاسو مو وړاندې کړ زموږ همکار ارباب محمود علی را سره او په دې اړه تاسو ته معلومات وړاندې کړل. په امریکا کې د روانو ټاکنو لپاره د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید او په خوانی صدر ډونالد ترامپ باندې د جولای په 14 د امریکا په پنسلوینیا ایالت کې د کمپین په وخت ناکامه بریدو شو چې په پراخه توګه وغندل شو. دا پیښه د امریکا په سیاسي ماحول باندې څه اغیز لرلې شي او امریکا کې میشت پاکستانی ټولنه د راتلونکو سیاسي حالت په اړه څومره اندېښمنه ده. تفصیل یې د نیویارک نه د وی ای ډیوا د خبريال فضل الله په دې رپورت کې وایي.
په نیویارک کې میش پاکستانی وګړي په پخوانی صدر د ریپبلیکن ګوند کاندید ډانلډ ترامپ باندې برید غندلې خو دریز لري باید صدارتي ټاکنې په پوره امن سیاسي ماحول کې ترسره شي او په دې حالاتو کې د هر امریکایي د حفاظت او رائے خیال وساتل شي. په نیویارک کې د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوند پلویان په ګڼ شمیر کې موجود دي. د ریپبلیکن ګوند پلوی سید حسن وای د دې پیښې وروسته به حالات بدلوي. ډانلډ ترامپ یو مشهور شخصیت لري او د پاکستان د سیاسي حالاتو سره هم اوس موازنه کیږي او ښکاری د پاکستان په سیاست کې هم اوس د امریکا په حواله بدلون راشي.
پاکستان کې اندر جو پولیټیکل حالات چل رہے ہیں وہ بھی
په پاکستان کې روان سیاسي حالات ټولو پوړان دي نو په مقابله کې هیڅ هم ډیر شان روان وو نو زما په خیال په پاکستان کې سکم سیاسي ګوندونه دي ته هغوی ترمنځ کم متدل رویه و شکاری په هغه کې به بدلون راشي.
د ډیموکراتیک ګوند غړي راجا رضا کوي په پخوانی صدر ډانلډ ترامپ د برید وروسته امریکایي صدر جو بایدن نه یوازې غنده نه کړي بلکې د دې پلټنو باور یې هم ورکړي. باید پاکستانی ټولنه وګوري چې د امریکا دننه او د پاکستان لپاره کوم ګوند غوره دی.
ماضی کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ جو ڈیموکریٹ ہے
کچری تیر وختونو ته وګورو نو ډیموکراټیک ګوند د امریکا دننه غوړه کردار لوبولې او د پاکستان سره هم غوړه اړیکې پاتې شوې دي. د ریپبلیکن ګوند هم د پاکستان لپاره غوړه کردار دی خو مونږ کتري چې کله هم ریپبلیکن ګوند په واک کې راځي پاکستان کې مارشل لا لګي هله دا داسې بنوي خو پاکستانیان باید دروځي او په خشان سره خپل رائے ورکړي.
د ریپبلیکن ګوند د نیویارک ایالت د اسمبلی کاندید عامر سلطان وای د بد مرغه پاکستانی ټولنه یا مسلمانان په یو لوی شمیره کې لا هم د سیاسي عمل برخه نه دي. په اوسنی حالاتو کې دواړه ګوندونه که څه هم خپل اختلاف لري خو دواړه د امریکا غوره مستقبل واړي.
د دواړو ګوندونو د کار طریقه او سوچ بیل بیل دی خو دواړه ګوندونه او د دې غړي غواړي چې دا هیواد د هر چا لپاره یو غوره ځای وي یوازې د ریپبلیکن یا ډیموکریټ لپاره نه د هر چا لپاره. دواړه ګوندونه اختلاف هم لري خو په سیاسي میدان کې دواړه متحرک کدی.
د ډیموکراتیک ګوند انان بخاری دریز لري په ډانلډ ترامپ د برید اغیز با خامخه په سیاسي حالات هم وی او په روانو ټاکنو کې به د برید ریپبلیکن ګوند ته ضرور ګټه رسوي.
امپیکٹ جو ہے وہ پاکستانی پالیٹکس پہ بھی نظر آئیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے
اغیز بیدو پاکستان پر سیاست ہم پر نظر راضی
خوز بکتل دای چی ډانلډ ټرمپ دا څنګه په خپل انتخابی کمپاین کې کاری په پنسلوینیا کې چې کوم کنونشن روان دی نو هلته موږ وکتل چې ریپبلیکن کمیټې د دې نه کومه لویه سیاسي لانجه جوړ نه کړه. خو که حالات هر څنګه یې باید پاکستانی ټولنه په سیاسي چارو کې برخه واخلي او د یو امریکایي په حیث خپل رائے ضرور استعمال کړي.
شازیا جبین د توانمند مېرمنو د سازمان د نیویارک مشره ده او ځان یو آزاد ووټره یا رای ورکوونکی بولی. هغه وایي د رای ورکولو په وخت باید د جذباتو نه کار وانه غستل شي او د سوچ وروسته د خپل رای څرګندونه وکړل شي.
دا د امریکا کولا ده چې تاسو خپل حق استعمال کړئ. د چا تعقیب کوونکی جوړ مشي که وګورو نو چې کله جو بایدن صدر شو د ډیرو خلکو په معیار پوره نه و. دا راز د ډانلډ ټرمپ په حواله هم دا سوچو د انتها خوښینه بزان ساتل وی ځکه چې دا د دغه هیواد او د یو تند لپاره هم کم فهمي ښایي. د رای ورکول نه ثابت کړئ چې څوک راوستل غواړي. د رای یا ووټ طاقت ومني او استعمال کړئ.
د یادونې ده چې د ریپبلیکن ګوند کاندید او پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ باندې د مرګونی برید وروسته هغه بیرته خپل انتخابي کمپاین ته دوام ورکړی او خپل مرستیال یې هم نومولی دی. بل اړخته جو بایدن لخوا هم سیاسي کمپین او تیاریانې روانې دي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.
د امریکا صدر جو بایدن د خپلو صدارتي کمپینونو په لړ کې پرون د نهه یاسې شنبه په ورځ نیواډا ایالت ته ولاړه او هلته یې خپلو تور پوستکو پلویانو ته وینا وکړه. په پخواني صدر ډونالډ ټرمپ باندې د یو وسلوال تند ناکامه برید وروسته دا په انتخابي کمپین کې د بایدن لومړنۍ وینا وه. بایدن پر ټرمپ باندې شوی برید له نسلي او ټوپکي تشدد سره تړلی وګڼلو. په دې اړه د پاتسي کسوارا رپورت بهشت تلاش وړاندې کوي.
په خپل جمهوري غوښتن کې سیال د وژونکي هڅې وروسته د ټاکنو ګټلو لپاره یو مناسب لاره ټاکل هغه ننګونه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ورسره مخ دی.
موږ ټول مسؤلیت لرو چې له حوصلې کار واخلو او د هر ډول تاوتریخوالي غندنه وکړو.
د سیشن بی پاورز په لاس ویګاس نیوډا کې ولسمشر خپل تور پوستو رای ورکوونکو پلویانو ته وینا وکړله. هغه د خپل پلویانو وغوښتل چې له حوصلې کار واخلي او هر ډول تاوتریخوالي وغندي. هغه دا خبرې وروسته له هغه وکړه چې ډونلډ ټرمپ د شنبه پاورز د پنسلوینیا په ایالت کې د کمپاین په محل ټپي سو. هغه یادونه وکړه چې جورج فلوید چې د یو سپین پوستي پولیس لخوا په 2000 کال کې ووژل شو او زیاته کړه چې ډیری افریقایي امریکایان له تاوتریخوالي سره مخ دي. بایدن د وسلو د هغه بندیز د بیا پلی کېدو غوښتنه وکړه چې په 2004 کال کې له منځه تللی. هغه د وسلو د قربانیانو یادونه وکړه.
دا ډونالډ ټرمپ په ډزو کې د AR-15 ماشین ټوپک کارول شوی و لکه څنګه چې دا د برید وسله وه چې د ماشومانو په ګډون یې ډېرې نور امریکایان وژلي دي. دا د وسلو د غیر قانوني کول وخت دی. ما دا غیر قانوني ګرځولې وه او زه به بیا دا کار وکړم.
پخوانی ولسمشر او د جمهوری غوښتونکو ګوند نوماند ډونلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ملواکي کې د هغه ګوند په ملي کنوانسن کې په داسې حال کې ګډون وکړ چې غوږ یې د بنداش په واسطه تړلی و. د پخوانی ولسمشر ټرمپ سره په مباحثه کې د ولسمشر بایدن کمزوري بحث د هغه د عمر او ذهني کمزورتیا په اړه ننګونې راپارولې. د هغه په سیال د وژنې د لحه څخه وروسته دا ننګونې زیاتې شوې دي.
You've got to, on the one hand, allay concerns
کدا هغه د ولس مشکې دوه لپاره د هغه د فزیکی غختلتیا په اړه اندېښنې لري کول د یووالي لپاره کوشش او هم سیاسي تاوتریخوالي لمنځه وړل په دې وخت کې د یو کاندید لپاره خورا ګران کار دی. خو جمهوریت غوښتونکي په انتخاباتو کې د ګټې د چانس زیاتې دوه لپاره خوشحالي نه سرګندوي.
اوس مهال بایدن په امریکا چې د نیویډا په ګډون په بیلابیلو سوینګ ایالتونو کې د ټرمپ څخه ورسته پاتې دی. د تورپوستو د ملاتړ ګټلو په هدف بایدن خپل پالیسي د خپل سیال سره په توپیر مخې ته وړي. هغه د توري دندې کلمه چې ټرمپ یې اکثر انکاروي ملنډې وهلې.
خلکو زه پوهیږم چې توري دندې څه شی دی. دا د امریکا د ولسمشر مرستیاله ده.
بایدن په امریکایانو ژغ وکړ چې له یو بل سره ښه چلند وکړي نه د دشمنانو په توګه. ټرمپ د قاتلانه حملې ژوندې پاتې کېدو وروسته په غیر مستقیم ډول د یووالي غوښتنه وکړه. ډېرې تمه لري چې د ګوندونو سیاسي کنوانسیونونه او د کمپاین لړۍ به د آرامۍ د لنډې مودې لپاره وساتي. د پټسي ودا سکواره لپاره بهشت تلاش، وی او ای ډیوا، واشنگټن ډی سی.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړه لا نه ده ختمه او په دې وخت کې د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د غټې جګړې د پیلېدو اندېښنې راولړې شوې دي. اسرائیلي ځواکونو په لبنان کې نوې بمباری کړې دي. د دې ټولو حال به نصر الله خان سره شریک کړي چې دا وخت په سټډیو کې را سره دی. نصر الله خان ستړي مشه په خیر راغلی. اول که د لبنان په جنوبي سیمو کې چې د وروستۍ بمباری شوې دي په دې اړه لږ معلومات را سره شریک کړي.
ته بالکل دا اسرائیلی چکم پوزونو د نو هغه هوائي بمباري هم کړی دی او بیا ځمکني چکم بمباري د نو هغه هم کړی دی. نو بیا خپل بیان کې هغه دا ویلي چې مونږ هغه زګونه ټارګټ کړی دی یا د حزب الله چکم ملټنټس دی یا واستوال دی هغه ټارګټ کړی دی او دا غي زګونه په نخه کړی دی. نو خو بیا د حزب الله چکم مشر د سید حسن نصر الله هغه ویلي دی کچر ته اسرائیل سویلینز یا عام خلک ټارګټ کین نو مونږ به واپس پدی باندې د اسرائیلی چکم زګونه دی هغه به ټارګټ کوو. په دغه بریدون کې چکم اسرائیل کړي دي نو پدې کې پینځه چې کوم سارینز دي یا شامیان دي د شام خلک دي هغه وجل شوې دي په دغه جنوبي لبنان کې. نو دغه مسله چې کوم ولکېږي کدا چې دا مسله اسکلیټ کیږي یا زیاتېږي نو د سره به دا منځني خطیز چې کوم ده نو هغه به نورم د جنگ طرف ته بوزي
د جنگ دی وغټ جنگ ویل رامنځته شوې ده. او د حزب الله او د اسرائیل ترمنځ دغه تاوتریخوالی او یا د جګړې ممکنه جګړې خطر چې پیښ شوې ده په دې باندې د واشنگټن دریڅ څه دی؟
امریکا بالکل وخت په وخت باندې کته څنګه چې الته د حماس او د اسرائیل جګړه وکړه د حزب الله سره دا کم یو بل باندې بریدون روان دي. نو په دې اړه باندې د نن د شروع اچار شنبه په ورځ باندې پرون چې کوم د لغه بیان مخه تر غلې د امریکای د دفاع د وزارت چې د امریکای د دفاع وزیر چې کوم د لارډ آستن هغه د یو ګلانډ چې هغه دغه وزیر د دفاع وزیر د اسرائیل یو بل سره خبرې کړې دي هغه بیا د خبره تایید کړې ده چې د حزب الله په مقابله کې یا اسرائیل سره کوم ودریدل چې کوم دین هغه تایید کړی دي د دغه چې کوم د حماس د ختمېدو پورې یا چې هغه بیا خطر جوړ نشي دغه پورې دغه بیا خپل خبر ور سره تایید کړی د امریکای خوده خبره هم ور سره کړی ده چې دغه تل چې کوم سہولیات یا د زمکې رسیدل دی هغه مصنوعي بندر چې کوم جوړ یا ارزي بندر چې کوم جوړو نو پاغه باندې هم چې اسرائیل فلسطین ته چې کوم خوراک رسي یا بشري مرستې دي دغه په تک باندې خبري ور سره کړی دي.
دا خو د لبنان او د اسرائیل قصه شو الته په غزي کې حالات څنګه دي جنگ څنګه زک څه ځای ته رسیدلی او څه نوی خبري را مخته شوې
نو په جنگ په غزا کې روان دي. دی په خپل خبرو کې هم د دفاع وزیر دوان وزیرانو شي خبري کړی دا خبره په دغه کې هم کړی دا هغه دا خبره تکرار کړی د چمنګ با په غزا کې د بریدون یا چکه می کاروایني دي هغه کو خو تر هغه پوري چې د یو بل سره سیس فایر خبري کوي یا د وربند او درې دوه خبره کوي نو په هغه کې اول دغه غوښتنه بیا هم د تکرار کړي دي چې کوم هوستیجز دي یا کوم يرغمال شوی خلک دي نو هغه د را خوشی کړي په دې اړه باندې امریکای ورته بیا هم ویلي چې په دې جنگ کې ضروری دار چې کوم خلک چې ډیسپلیس شوی دي یا د کورونا تر دي یا الته نور متاثر شوی چې هغه ته بشري مرسته ورسیده نړیواله چې کوم ټولنه ده ملګری ملتونه وایي چې 2.3 ملیون یا 3 لک چې کوم دي نو هغه به کول شوی د غلط خلک نو بشري بحران تشتو دی په دې اړه باندې بیا هم د خبري کړې دي خو کوه کتل شي هغه اسرائیل چې کوم د نوغه وي چې کوم کسان يرغمل شوې دي يرغمل شوې یا کسان دي چې کله په 1 اکتوبر باندې بریډ وشو په د حماس لخوا په اسرائیل باندې نو پاغه کې 250 پورې کسان يرغمل کړي شو 1200 پورې وجل شو نو خو بیا دا غن روسته چې کوم بریډونه شوې دي په فلسطین باندې نو پاغه کې تقریبا یو کم سلوي خزر پورې خلک چې کوم دي فلسطینیانو دا وجل شوې دي دا د غزا چې کوم د صحت ادارې د نو هغه په اړه دا بنده خبره کوي خو امریکا بیا هم دا تکرار کړی دا چې بشري مرسته چې کم دنو هغه د فلسطینیانو ته ورسي.
ډیر زیاته مننه نصر خان چې موږ سره مو د اسرائیل او د شاوخوا سیمو د روسي صورت حال سره تشریح کړو دی اوسې. او بیا هم د پاکستان حالات د درجه بندۍ نړیوالې ادارې موډیز په خپل تازه رپورت کې ویلي کڅه هم د IMF سره د نوي پروګرام لکبل به د نورو هیوادونو او څو اړخیزه مالیاتي ادارو څخه په فندونو ترلاسه کولو کې پاکستان ته سهولتونه برابر شي خو د حکومت سره د مضبوط انتخابي منډیټ د نشوالي لامل د حکومت لخوا اعلان شو اقتصادي اصلاحات باندې عمل کول ګران ښکاری. نور تفصيل د اسلام آباد نه د ارشد حسین په دې رپورت کې ووري.
د اقتصاد په اړه موډیز په خپل رپورت کې ویلي چې د دې هیواد لپاره د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نوې پروګرام با د بهرني فاینانسینګ معتبره ذرایع ورکړي، خو ورسره اندېښنه څرګنده کړې چې په پاکستان کې د ګرانې لقبلا ټولنیز تناو هم سی واقع دي شي. موډیز وایي د زیاتو ټیکسونو او د توانای په نرخونو کې پر لپسې اضافه د پاکستان د حکومت لخوا اعلان کړې شوې اصلاحاتي پروګرام باندې هم فشار اچولی شي. 13 نړیوالې مالیاتي ادارې IMF پاکستان لپاره د ارب ډالرو قرض پروګرام منظوري ورکړی دا. که څه هم اقتصاد پوهان وایي کتل بشي چې حکومت د اصلاحاتي ایجنډې لاندې واړه کاروبار کوونکي څنګه د ټیکس په دایره کې راولي، د ټیکسونو جال په کم ډول پراخوي او د زیان سره مخ حکومتي محکمې څنګه شخصي څانګې ته سپاري.
ښکاره ده چې د دې ټولو ګامونو پورته کولو بد اثر به نیخ په نیغه او بالواسطه ټیکسونو په شکل کې په عوامو پرېوځي. هلته به بیا د ولس او حکومت ترمنځ خامخا تنوع مخه ترازی.
د موډیز د رپورټ تر مخه پر روان مالی کال کې به پاکستان ته شاوخوا د 21 ارب ډالرو بهرنی مرستو ضرورت وي، او پر راتلونکي مالی کال 2028 او 29 کې به ورته نږدې د 23 ارب ډالرو بهرنی فاینانسینګ پکار وي، او دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سره اوس مهال موجود 9.5 ارب ډالر زر مبادله د دې هیواد د اړتیاو لپاره کافي نه ده.
ګورنمنټ په کار کې ډیزل د برډن چې د پام کس ترانسفر نه کی خو چې کوم هغه یاشیانی کوم بینیفیټ کې فیسیلیټیز دي هغه سیزونه کم کې چې د دې بوج د خلکو باندې لاړ شي، نو بیا به یو عام کس ته لګ ریئلایزیشن وشي چې ګورنمنټ از کمیټډ د ریفارم هم کوي او هغه بجټ چې کم دي هغه خلکو باندې ورکوي چې کم ټیکس نور.
په عین حال کې نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په خپل نړیوال اقتصادي منظرنامه رپورت کې د کال 2015 لپاره د پاکستان د اقتصادي ودې اندازه 3.5% لګولې ده. دا کچه په کال 2014 کې 2% وه. د پاکستان حکومت د کال 2014-15 په نوي بجټ کې د اقتصادي ترقۍ هدف 3.6% ټاکلې دي. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF په دې وروستو کې جاری کړی خپل بیان کې د پاکستان سره د نوي قرض پروګرام منظوري د خپل انتظامی بورډ د منظوري سره مشروط کړی دا، او ورسره دا هم ویلي دي چې پاکستان ته خپل مالیاتي باورونه پوره کول وي. اقتصاد پوهان وایي د IMF د باورونو ترسره کولو نه مراد د چین څخه پاکستان ته په ورکړې شو پورونو کې رعایت ترلاسه کول دي.
د بدمرغه د پاکستان حکومت دا وخت د یو مشکل صورتحال سره مخ دی. چین، سعودي عرب او متحده عرب امارات تر هغه پورې د پاکستان حکومت ته مالی اسانې نه ورکوي تر څو چې د IMF سره لوزنامه لاسلیک شوی نه وي.
پاکستان دا وخت د سیاسي تاوتریخوالي، خراب اقتصادي صورتحال، مخ په زیاتېدونکې ګرانۍ او د ترهګرۍ سره مخامخ دی، او اقتصاد پوهان وایي د حکومت د کمزوري سیاسي منډیټ له کبله د معیشت په اصلاحاتي پروګرام عمل کېدل مشکل ښکاري. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د پاکستان د ټیکسونو مرکزی اداره یا ایف بی آر وایي تیر مالی کال 2023 کې د مالیې راټولولو ټاکل شوی هدف نه دی ترلاسه شوی، او دا اداره 100 ارب روپۍ خسارې سره مخ ده. اقتصاد پوهان وایي د ادارې غټ ټیکسونه په عدالتونو کې چلنج شوي، او د ټیکسونو جال د نشټوالي له امله د ټیکسونو راټولولو هدف نه پوره کیږي. تفصیل د ریاض حسین پر رپورٹ کې.
پاکستانی ورسپانا بزنس ریکارډر په خپل اداریه کې وایي تیر مالی کال 2023 او 2024 کې مرکزی د ټیکسونو ادارې ای بی آر د 9.4 ټریلیون روپے هدف په ځای 9.3 ټریلیون روپے مالی راغونډه کړې. اقتصاد پوهان وایي تیر مالی کال په قومي بجټ کې د ځمکو او کارخانو په آمدن لګول شوي ټیکسونه په عدالتونو کې چیلنج کړي شوي وو.
انکم ټیکس سایډ باندې کوم امایز اغستې شوی او هغه ټول په کورټ کې چیلنج شو. پاره کې څنګه مو وایو چې کیپیټل وینیو ټیکس دې هغه چیلنج شو. دا شان دې باندې کې بلو چې کوم سوپر ټیکس ریټ او هغه ریوایز کړی شو. دا شان دې سیکشن 7 لاندې چې څومره امایز اغستې شوی نو هغه چیلنج شو په کورټ کې. دا غې پوجا باندې کوم ټیکس ریوینیو ټارګټ 9.4 ٹریلین اغا میسیو او بایکر 100 بلین اغا شارٹ فال لارے.
روان مالی کال مرکزی حکومت د 1000 روپو نوې ټیکسونه لګولی دي او د فیډرل ایکسایز ډیوټي تر څنګ 18% جی ایس ٹی هم عملی کړي. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ویلي په پاکستان کې د 40 تریلیون روپو د مالیې د راغونډولو گنجائش موجود دی، خو اقتصاد پوهان وایي د پاکستان د مالیې نظام پیچلی دی او د ټیکسونو نظام بنیادی اصلاحات ته اړتیا لري.
میجر ایشوز دی پاکستان کے دا ٹیکس ایویژن یا چکم دے ہائی ٹیکس ریٹس تھی داغے دا وجہ خلق ٹیکس نہ ور گئی اور یا چکم دے نو لمیٹڈ بیس تھے چداغے کے منہ سرا آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز باندھے ہوں گے فردر ٹیکس اچو پاگے کے اسپیشلی ہوں گے چکم سیلریڈ کلاس تھے تنخواہ دار طبقہ دار نو آگاہ پاگے کے ڈیر زیادہ ٹارگیٹ کی گئی اور بار بار پاگی بان ٹیکس لگی اور ایوان چکم ایگزسٹنگ ٹیکس سے نو سرا سرا پائی بانے نور برڈن ہم راضی.
روان مالی کال په قومی بجټ کې مرکزی حکومت د 13 کال په مقابله کې 40% زیات ټیکسونه لګولي او د مالی هدف 2900 روپۍ مقرر کړی شوی، خو اقتصاد پوهان وایي روان کال هم د مالی دغه هدف غیر حقیقي دی.
تاجران الدوی وای چې د مئیس پتروبانی انفورسمنت مئیس پتروبانی موږ 100 بلین هغه ډیجیټل کړی کول هغه هم پاسه باندې دی. دغه وجه دا چې حکومت ټارګټ یې تقریبا 3.2 ملین چکم تاجران دی هغه هم په ټیکس نیٹ کې راولو او رجسٹر کو، او که اوسه پورې موږ وګورو نو تقریبا صرف 45,000-46,000 تاجرانو هغه ځان رجسٹر کړی دی، خو د دې مئیس د لاندې له اوسه پورې یو امتیاز هم نه دی راغلی. که دا وګورو چې 12.9 تریلیون والا کم ټارګټ دی، دا اور امبیشیس دی او ریلی اچیو کول به هغه نیکسټ ټریم.
د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب وایي دا وخت په هیواد کې د ټیکسونو شرح د قومي آمدن یا جی ڈی پی 9% ده او په دې ملک چلول ګران دی. دوی وایي دا شربا 10% تا زیاته ولوی. ریاض حسین، وائس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
وی او ای ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی ہر اورس سلیویری ساتا پڈیشنٹی نا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹی وی تازہ تولا او بے طرفا خبرونا دسونا او سیڑنی کتلے او اورے دلے شئی The UTL Satellite Frequency ya sabe, au ya bi, au ya asharia pinza east, channel yo saldre. Haroras, salivari sata, la divasara osai.
د پاکستانی رسنیو د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې د ګرانۍ سیاسي اړیګړې او روزګارونو د نشټوالي له امله ګڼ شمیر ځوانان بهر هیوادونو ته پتلو مجبور شوي دي. په تیرو ورځو کې په پاکستان کې د ګیلپ پاکستان په نوم ترسره شوی یو سروې کې ویل شوی چې شاوخوا 90% خلک د پاکستانه بهر وتل غواړي. نور جزئیات فرید چینواری وړاندې کوي.
سیال محمد له هغه ځوانانو نه یو دی چې په پاکستان کې د بیروزګارۍ او د خراب اقتصادي وضعیت له امله بهر تلو ته مجبور شوی دی. دی وایي دلته په مشکل سره هغه 30,000 تر 30,000 روپو پورې ګټلی شي.
بل زه دلته رالم چې خپل کار روزګار او دا به شروع کړم چې دلته زما حالات او دا اوقات ډېر غربت دی، مهنګایي ده، ډېر خلک تنگ دي، کار روزګار نشته. حکومت ته دا په کار دی چې عوام له خپل فیسیلیټي او دا ورکه په پخ کې ناکام دي. ما دی غم خپل اراده وکړه کتر ته
د کډوالۍ او په بهر وطنونو کې د دندو د څارنې ادارې شمیرې ښایي د روان کال مئی میاشتې پورې له پاکستانه 2,00,000 زیات خلک بهر هیوادونو ته د کار لټولو لپاره تللي دي. ځوانان وایي په پاکستان کې د ډیګري ترلاسه کولو وروسته هم روزګارونه په مشکل سره نیلاویږي.
یار مجبورانه اندانی سی بدرونو خپل دم خډیر دی لکه څلور دی زما شومان دی کنه او پلارم وسی او پلار دی ډیر وخت بس مزدوری خډیر او کا بس گزاره پینه کیږي. نو بس دې تم غاړه کې خشم بلاټ شو مونږ به مزدوری وو نو زه پلار هم د خشي کنه ورونه ګرمي عدل تار سنگ او مشر سړی بس هغه باندې سو نه کیږي بس مونږ به وو نو مونږ دلته کې کوله خو دلته گزاره نه کیږي.
یادی حکومتي ادارې په خپل شمیرو کې ویلي په 2023 کال کې 2,15,615 نه زیات خلک له پاکستانه بهر هیوادونو ته تللي وو چې پکې زیاتره شمیره د ډیګریانو ترلاسه کوونکو ځوانانو خودلې شوې ده. خو د یو شخصي کمپنۍ مشر نجیب شینواری وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د بهر تلونکو تنانو شمیره زیاته ده.
خو نن سبا داسې صورتحال پیدا شوی چې ځوانانو سره زما داسې خلک ولید مونږ سره مطلب دی چې اپلای یې کړی دا د پرمیشن په صورت کې چې هغې کې اکثر د 45 سال نه برا عمر والا خلق پکې شامل دي خاص کر چکومه ډرې اور طبقه و پکې چکوم مثال په پاکستان کې مطلب چې اغوی یو مهنت پاو خپل کور یو سیستم به لګ پا سانتیا سره چلول اغم پکې مطلب چې مجبور شو تر 50 سال پورې خلق مالا مطلب راغلی دي.
سیال محمد هیلمن دی بهر لو سره به ژوند جوړ شي او خپل کورنۍ به اسانه سره اوساتي.
او بالکل بار داس خارج پاکستان کې چې دیاړي دلته قائم زرو په نه پورته نشته الته چې لاړ شي یو سړی دوه دوه نیم درې زرو په خو ملاويږي پوه شوې نو هغه سره سړی دلته کور کار روزګار کوم خرچي دی هغه مور سره پوره کیږي بل دومره جمعواریم کیږي مړ ژوندیم کې کیږي هر شی کیږي.
حکومت شمیرې ښایي په تیرو لسو کالو کې تر ټولو زیات نه لکه شپږ څلوېښت زره پنځه سوه یو اویا تنان په 2015 کال کې له پاکستانه د کار ژوند لټولو لپاره بهر هیوادونو ته تللي وو. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
د امخراله د صحت عالمی اداره یا دبليو ایچ او د روان 2024 کال د پیل راهیسی په افغانستان کې د شری ناروغي په ډیریدو اندېښنه خوده لري. دا اداره وایي چې د جنوري نه تر جولای میاشت پورې د شری مرز لامل 1.5 تنه مړ شوی او د 3.5 زره زیات شکمن واقعات درج کړی شوی دي. په دې اړه بیا په نورو خبرونو کې تاسو ته رپورت هم وړاندې کړو. خو یو بل خبردار شي د پاکستان حکومت د افغانستان پر تازه میوه او سبزیانو باندې کسٹم محصول کې شامل د بیلابیل ټیکسونو شرح زیاته کړې ده. د تازه میوه او سبزیانو سوداګر وایي چې پاکستان د دغه ګام په اخیستلو سره د افغانستان څخه امپورت یا درآمدات بند کړي دي او له دې امله پاکستان کې د تازه میوه او سبزیانو نرخونه لوړ شوي دي. طالبان د پاکستان د داسې پریکړو پر خبرګون کې سملاسي په پاکستانی مالونو مالیه زیاتوي خو تر اوسه په دې اړه لا کوم خبرګون نه دی خوتلې. په دې حق لا تاجران او کاروباریان څه وایي نعمت الله سرحدي ورسره خبرې کړې.
دلته په چمن کې د تازه میوه او د سبزی سوداګر وایي پاکستان حکومت د افغانستان تازه میوه او سبزیانو سیزن شروع کېدو سره ور باندې امپورت محصول کچه سی واکړه او پریو غاډي مال باندې په لکون روپی محصول غوړي. سلوجی دا وخت د افغانستان څخه دوی او پاکستان د تازه میوه او سبزیانو امپورت بند کړو.
څونه دونیزات کړي دي پر یو کارټنر باندې د انګورو د سنتروزي د پر یو کارټنر باندې 32 لک روپۍ خالي خرچه راغلی ټیکس. نو په دا وجه سره ګران چې د پنجاب الته ګرمسل سبزی کمیسول په پاکستان باندې رسیدل مکه د افغانستان سبزی د خپل لغه وشت ټیکس برزات الته کیلو په 50 روپۍ دي دلته په 300 په 350 روپۍ د بنډی کیلو دي.
دلته په چمن کې د پاکستان کسٹم چارواکي وایي سمخ کې به د افغانستان څخه په سیزن کې تازه میوه او سبزی باندې په وزن کې رعایت ورکړ کېدی او په کم وزن به محصول جمع کاوي. خو وز د حکومت د پریکړې سره سم پر وزن باندې محصول اخلي. خو د فیډریشن اف پاکستان چیمبرز په خوانې مرکزی مشر انجنیر داروخانه څخه وایي اس د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي شیانو ټیکس ویلو پر مقامي سطح د پاکستان کسٹم لخوا لګیدا خو وسه پکس کړی دا او بل شر محصول کې اضافي محصولونو کې زیاتوالی راوستلی دی. صداغه د ټیکس د شره د ذاتوالي سبب ګرځېدلې دي.
کسٹم ډیوټي د بیا پرغه باندې سیلز ټیکس دی هغه اډوانس کسٹم ډیوټي د 3% بیا پکې اډوانس سیلز ټیکس دی 3% او بیا پکې 6% انکم ټیکس دی. نو دا چې سره جمع کې د دې واقعي دونه زیات پیسې جوړیږي چې دا یو ټن چې دی هغه د لک روپۍ له هم زیاتې شي. په خو دا چې ترتیب ولو چې په دې باندې بل لوکل ویلویشن بکې دی میوي دا په هغه شکل کې نه دی چې په یو پیکینګ راغلي دی لکه پر کراچي باندې سراجي
زای سوداګر وایي یو خو د ټرک د ډرایورانو د ټي ډي اسناد ستونزې جوړه ده او مالونو ترسیل کم شوی دي. اوس بیا د افغانستان سره ټول داخلي دروازو باندې دغه ستونزې را مخته سوي ده. سلوجه د افغانستان سره تجارت متاثر شوی دي. خدا افغانستان اوسنی حکومت لخوا تر اوسه پر دغه ستونزه باندې څه ډول عکس العمل مخته نه دی راغلی. وی وی ډیوا په کندهار کې د وتا کې تجارت د غړو سره تماس نیولو او دریز اخیستلو هڅه وکړي، خو هغه هم څه ویلو څخه ډډه کوله. خو د چمن د سره د ښار ځای خلک بیا وای چې د افغانستان څخه پر روان سیزن کې د سبزي او تازه میوه بندېدو له امله دلته قیمتونه سیوا سوي دي.
بینډی په 400، کدو په 250، ټماټر په 200، دا تراز هر هغه شی دومره ګران دی چې بالا ګرانی بد ایسیږي.
پروان سیزن کې بد افغانستان څخه تازه میوه کې انګور، خټکی، اندواني، سنتروزی، الوچا، چیری او زردالو او په سبزیانو کې هر ډول سبزی راتلې او قیمتونه به ډیر کم وو. خو د پاکستان لخوا د وزن په حساب پر ټیکس اخیستلو سلسله د رواني میاشتې د اولنی تاریخ څخه د شروع کېدو سره سم د افغانستان څخه او پاکستان ته دغه توکي بند سوي دي. نعمت الله سرحدي، وی او ډیو ټی وی، چمن.
او د اوبو د اهمیت نه د خبرولو لپاره د پیښور فزری په انتون کې یو غونډه را بلل شوې و، او په دې کې د کابل سین په اوبو شوي چړنې وړاندې کړې شوې. په دې اکړه پام وکړئ د ملک وقاص رپورت.
د بر اسوات په سیمه کالام کې د شپږو میاشتو په کاروانده کې کاروندګر بیلابیل قسمه سبزیان کری، ځکه چې باقی وخت دلته وره پرتوي. بل دا چې د کاروندې زمکه کم ده، نو یو ورکوټه او یو غټ فصل پرې نال کیږي. په کم کې چې ګوپی، ټینډا، ټیپر، مټر، فراشبین او الوګان شامل دي. د غریزي سیمې په وجه که یو خوا د کر خواري ډیره ده، نو بل خوا یې بازار ته رسول هم ډیر ګران دي. ولې بیا هم دا سبزیانې د ملک بیلابیل خارون ته استولی شي؟
دا غنی په تکلیف فضل تیار شنو د دې نه منډې ته وړم لګ ګران مشکل خبره ده، ځکه چې د بهرین نمبر د کلام پورې دا روډ ډیر خراب دی، لکه ټرکونه په ډیر په مشکل باندې زیرا زی. دا مخکې دوه درې کاله به د خلکو به د دې نه په ډاکټرانو کې بډاینو کې دا بارین ته وړله، بارین نه کړ بیا په ټرک کې به بیا وړله. دا د دې نه دا سبزیان اسلام آباد ته ځي، لاهور ته ځي او کراچۍ ته ځي او پېښور ته هم ځي، خو ډېر لږ ځي.
د دغې غریزي سیمې ډېر خلک د کروندې سره تړلی دي او د سبزیانو کرل یې روزګار دی. ولې د ښه پیداوار لپاره ښه تخم او سره کارول مهم دي؟ کم چې ډېر ګران شوي دي، خو بیا هم د دغې ځمکو نه په سیزن کې دوه پیداواره اخیستل کیږي او ښه ګټه ترې هم ترلاسه کیږي.
شکر دی د دې اوس هم ریډ مارکیټ کې ډېر زیات 3500-4000 پورې د دې تروړه خرڅېږي. څو ورځې پس مونږ دا وباسو انشاءالله، د دې دغه پیداوار هم ډېر دی او ریټ هم دا کوي. اوس دې سیزن کې ټیپران نه دی.
دا وخت د کالام په سیمه کې د ټیپرو فصل راغلی دی، کم چې بازار ته لیږل کیږي، او دې سره سم د الوګانو فصل کرونده هم شروع شوې ده. کروندګر وایي د الوګانو د پیداوار د یو من نرخ په بازار کې د 3000 نه تر 3500 روپو پورې دی او خو گزاره یې پر روانه ده.
دا مونږ اوس الوګان کرلې دي او تقریبا 10-15 روزی ہو شده دی، تقریبا دره میاشت کی دا پوره کیگی، دره میاشت می دی او سپریم مونږ کو خاخ کلی خاور دی نه خ فصل کی او خ گزاره کیگی.
کروندګر وای په کالام کې د خ موسم او آب و هوا له امله فصلونه ډیر خ پیداوار ورکوي، خو د غریزي سیمې په وجه یو خوا ځمکه کمه او بل خوا پیداوار بازار ته وړلو ورته سخت ستونزې مخې ته راځي. د کم د هواري لپاره چې ګامونه پورته کېدل هم مهم دي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
ډیرو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو، دا آواز موږ د نن ماخوستن د روانو چارو خبری خپرونه چې تاسو مو د واشنگټن ډی سی نه وړاندې کړله، په دې هیله چې د فارمر موږ ګرځېدلې وي. نو تاسو نه اجازه غواړو، خو هرمونی شي چې دا خبرونه او وی ډی وا نور په زړه پورې رپورټونه او خبری خپرونې تاسو کولی شئ چې موږ په ویب سایټ، فیسبوک او همداشان په یوټیوب هم وګورئ او اورئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم. علامه مال شاه خښ په ولرئ.
ورکړي.